شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو.
دلته وضعیت تر نورو ورځو آرام دی، اما خال ډزی اوریدل کیږي. زما مخ
د ازادي راډیو خبریال الیاس دی نن په لشکرګاه کې ووژل شو. ولې څرنګه د څه لپاره وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. احمد شبریان په دې خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
بلابل خواو د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای پر وجلو خواشيني خو د افغانستان دفاع وزارت وای د ازبکستان د ترهګریز تحریک مشر عزیز یلداشي وجلی او پرمنستان کې سیاسي مخالفان پلان لري چې د صدر اعظم نیکول پاشینیان پر ضد خپل مظاهرو ته دوام ورکړي. بشپړ خبرونه په افغانستان کې د بیلابیلو خواوو شخصیتونو او بنسټونو لخوا د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی پر وژنې خواشيني خودل شوې ده. الیاس دایی نن سهار د هلمند مرکز لخکرګاه کې هغه مهال وژل شو چې پر موټر مقناطیسي ماين وچاودید. د ازادي راډیو مشر قادر حبیب الیاس دایی یو زړور او مسلکي خبريال یاد کړ.
دا یو زړبګنون کې او تکان ورکون کې خبرو چې مانن سهار وختي واوریدل. مونږ دا حمله محکومو. الیاس دایی د 2003 کال نه په دې خو ازادي رادیو سره کار کول، یو تکړه خبريال، یو به طرف خبريال او یو زړور خبريال.
د دې وژنې پراچانه د منلې یو طالب بیان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي چې په دې اړه پلټنه کوي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې. د افغانستان دفاع وزارت وای د ازبکستان د ترهګریز تحریک مشر عزیز یلداش وژلی دی. دغه وزارت نن په یو خبر پانه کې ویل چې یلداش د فاریاب په غورماچ ولسوالۍ کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیاتو کې وژل شوی. په خبر پانه کې د عملیاتو دقیق وخت نه دی یاد شوی، خو په کې راغلی چې پر مهال د عزیز یلداش زوی ټپي شوی. دفاع وزارت عزیز یلداش د ازبکستاني وسلوالو د پخوانی مشر طاهر یلداش زوی یاد کړی. یلداش او ورسره وسلوالې په شمالي ولایتونو په ځانګړې توګه فاریاب کې فعالیت لري. جاپان د افغانستان په خوندزیو کې د پاکو اوبو د برابرولو له پروژې سره 4 میلیونه ډالر مرسته کوي. د دغه مرستو تړون نن کابل کې د جاپان سفارت د شارج دافیر او یونیسف د استازي ترمنځ لاسلیک شو. په ډیرو خوندزیو کې د پاکو اوبو او پاک چاپیریال نشټوالی د افغانستان یو بنسټیز ستونزه ده. د شمیرو لمخې په دریو کې یو خوندزی پاکي اوبو نه لري او په دریو کې دوه خوندزی د لاسمنځلو اسانتیاوي نه لري. خوندزیو کې د پاکو اوبو پروژه د پوهنې او کلیو پراختیا وزارتونو لخوا پلي کیږي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په ارمنستان کې سیاسي مخالفان پلان لري چې د صدر اعظم نیکول پاشینیان پر ضد خپل مظاهرو ته دوام ورکړي. اعتراض کوونکي د صدر اعظم استعفا غواړي او پر دې پریکړې اعتراض لري چې له آذربایجان سره د نګورنو قرباغ پر سر د روسیې په منځګړیتوب د روغې جوړې موافقه کړې ده. د نن ورځې له اعتراض څو ساعته مخکې د تحقیقاتو یوې ځایي ادارې وویل چې د اپوزیسیون لاس پیاوړي غړي د ناقانونه لویو ګډوډیو د پلانولو په تور نیول شوي. سیاسي مخالفانو د خپلو ملګرو نیول غندلی او ناقانونه کار یې بللی. د ارمنستان او آذربایجان د اوربان موافقه ډیرو ارمنیانو رد کړې، ځکه دا آذربایجان ته حق ورکوي چې د نګورنو قرباغ غرنۍ سیمې ډیره برخه په واک کې ولري او هغه سیمې هم وساتي چې وروستۍ جګړه کې نیول شوې دي. د نګورنو قرباغ پر سر وروستۍ جګړه کې دواړو لورو ته څه باندې 2000 عسکر او ملکیان ووژل شول. د قرغزستان سرپرست ولسمشر صدیر جاپروف یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ولسمشریزو ټاکنو کې د ګډون په خاطر راتلونکي میاشت له دندې استعفا کوي. هغه ژمنه وکړه چې بې پلوه او آزاد انتخابات به ترسره کړي. جاپروف ویلي که ټاکنو کې بریالی نشي ملاتړی به یې سړکونو ته راونه وځي. هغه له خلکو وغوښتل که د ټاکنو پر مهال د اداري سرچینو له استفادې یا د رایو د اخیستو شواهد ترلاسه کړي، له ده سره دې شریک کړي. ده ویلي داسې سیستم رامنځته کوي چې ټاکنو کې د درغلۍ امکان لمنځه یوسي. ټاکل شوی د قرغزستان ولسمشریزې ټاکنې د ډسمبر په 6 نیټه وشي. او د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار ران کلین په سپینه ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه وټاکه. دا د امریکا پر روانه اداره کې یو مهمه څوکۍ ګڼل کیږي. د کلین ټاکل کېدل هغه لومړیتوب جوتوي چې بایدن د کورونا ویروس د کنټرول او د امریکا د لړزانده اقتصاد د مدیریت لپاره ټاکلی. ران کلین په 2014 کال کې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ په وړاندې د مبارزې هڅې همغږي کولې. هغه په 2009 کال کې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په اداره کې له اقتصادي بحران د ژغورنې د پلانونو په عملي کولو کې هم رول لوبولی و.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري.
ام دغه وڅ د تاسو سره خبرې کوم وضعیت نسبتا آرام دی، خو بیا هم د شهر د لسمی او سپر مرکز خال خال د زستا
دا شغ نن غلی شو. دا ستړو د خبريال الیاس تای د وشلو پاړه په کندهار کې خبريالان څوي
خبريالان به وسلې څوک چې هیڅ طرف نه دی نیولې، متاسفانه بیا هم وجل کیجو.
پروزګان کې د الیاس تای د وشلو پاړه خبريالان څه نظر لري؟
د هیواد دشمنان هیڅ کله نه غواړي چې د هیواد د خلکو ژغ دی وچات سي.
نړیوال د دې پیښې په اړه څه وایي؟ په دې خبري مچله کې به د دې ترڅنګ دا هم واوري چې استرالیا په افغانستان کې د خپل ځواکونو د جنگي جرمونو د ادا څېړنه کوي او په هند کې مدافعان کډوالو لسون څه خبرو. په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس تای وژنې په افغانستان کې د نن او بهر پراخ عکس العملونه راپورته کړي دي. اجمل انچل الیاس تای سره له نشتې همکاري کوله را سره دی. له د بلومړی د پیشي په ارتباط د ازادي راډیو د مشانو د عکس العملونو په ارتباط وورو انسه
الیاس تای نن سهار په داسې حال کې چې خپل کور نه دی هلمند پریس کلب ته روانو، په لار کې په یو چاودنه کې له دوو لکه درې نورو کسانو سره وو چې د خپل په چاودنه کې وشل شو. او د دې یو ورور چې هغه خبريال وو ټپي شو، دوه نور ملکیان هم ټپیان شوي. د هلمند والی ویان د مرزوا کزادې رډیو ته ویلي چې د الیاس تایی موټر پسې چسپکی بم خلول شوی وو. د سواک په وینا په ټپیانو کې یو ماشوم هم شامل دی. دی ازادي رادیو مشر قادر حبیب الیاس تای یو زړور او مسلکی خبريال یاد کړی دی. د ویل چې دا یو زړه بوګرونی کې او ټکان ورکون کې خبرو چې د نن سهار ویدلې. دی ازادي رادیو یا ازادي اروپا دی رادیو عمومي ریاست سرپرستی دی زی سنلر ویلی دی دا یو زړور او ځمن خبريال او هیڅکله له هلمند دی راپور ورکول پر مهال زړه نازړه نه وو. درمن سرلر حبدارنګ ویلی چې دایي وژنه یو بوستلانه عمل دی چې یوې ځوانې کورنۍ ته یې مرګونه گزار ورکړ او افغانستان یې له یو تکړه خبريال بې برخې کړ. په کابل کې له ولسمشر اشرف غني رانیولې تر بیل ابیل ولایتونو پورې افغان چارواکو، سیاستوالو، مدني فعالانو او شخصیتونو خبريالانو دی الیاس دایي وژنه
بلې انسب. تاسو له الیاس دایی سره د راپورونو د ایډټ په برخه کې کار کاوه، هغه په څه ډول موضوعاتو کار کاوه؟
الیاس دایی د تیرو لسو کلونو راهیسې د هلمند ولایت کې کار کاوه چې د جګړې شاهدو دی. پرله پسې بیلابیل ډولو جګړو د ولسوالیو د سقوط کېدو په ښارونو د بریدونو الیاس دایی همیشه هڅه دا کوله چې په خپلو ریپورټونو کې په ځانګړي توګه د جګړې لامل د ځپل شوو خلکو غږ راپورته کړي. ډېر تمرکز به په کډوالو او په هغه سیمو کې د کروندګرو او د خانانو په ژوند باندې وو چې چیرې چې جګړې روانې دي، د باغونو په سوځېدو باندې به ریپورټونه جوړول، د خلکو په بې ځایه کېدو باندې به ریپورټونه جوړول، په روغتیا او تعلیم کې لیوالتیا لرله. په هلمند کې چې د جګړې ډګر وو د الیاس تای ریپورټونه ډېر کله داسې ولکه سړی چې د ژوند په لټۍ دی. د په ریپورټونو کې یو کمال دا و چې د دې ریپورټونه ډېر تصویري ریپورټونه وو او داسې په نړیوالو معیارونو برابر ریپورټونه جوړولو کوشش پکې کوه. هر ریپورټ په یو غږ باندې پیلېده، یا د یو کډوال په غږ، یا د یو ماشوم په غږ، یا د یو دیقان په غږ باندې، او لاغې نه وروسته به بیا د خپل خبري پیلولي د په کاروندو او همدارنګ په باغدارو کې ډیر لی والتیا لرله. د په دې ورستوي کې پرله پسې څو ریپورتونه په هلمند کې د نو باغونو او نو ونو بوټو فصلونو پر دودیدو و چې څنګه وده کړي دا څنګه خو غوړېدلې دي او خلک ترې څنګه استفاده کوي. د غواګانو او همدارنګ د لبنیاتو پر فابریکو او دغلته د خلکو لخوا نه په دغه نورو ټولنیزو مسایلو باندې پرله پسې ریپورټونه جوړول. بېشکه چې جګړه هم د دې ریپورټونو یو موضوع او په دې برخه کې په وروستیو کې په هلمند باندې چې پراخ جنګونه پیل شو او بریدونه پیل شو د پرله پسې ریپورټونه ورکول او په خپلو ریپورټونو کې په بشپړه توګه بې طرفي ساتله د جګړې له امله وروستي کډوال بې ځای شوي د دې وروستیو ریپورټونو یو توده موضوع.
تاسو وروستي راپورونو ته اشاره وکړه، وروستي نیمګړي کارونه یې څه دي چې راپورونه له ډېټا پاتې شي؟
دای دته ل پی خو غواخونو په ورستیو کې خبرو هغه ته ځینی امنیتی غواخونه د ناصرګند لخوا د ناصرګند کسانو لخوا شي وو. همدا تیر شپه مال دای سره د کار او ریپورتونو په اړه خبرې کولې. لومړی نو ورته وویل چې دغه غواخونه چې د یادی د خبرداري چې یادی دا جدي ونیسي. هغه ماته داسې وویل
نو دا د امنیتی مسایل په اړه د ټول بس د دوی دوی نیمه اونۍ پاتې سوم چې پاتې سوم نو کې پات نور نو کور متر تجار ابل پټور ته غړوي آیستا آیستا به کیفیت ته ځو او سیستم ته به داخلي شو چې دا وړو وړو پټون امکان لري زبر تر دې ورسته مثلا هر ورځ رپورټ ولون یا په هر دوه ورځې کې یو رپورټ یا په هر دوه ورځې کې دوه رپورټ
یو ریپورت چې د تیر شپه بشپړ کړي او ما سره په خبري وکړي اغه دی هلمند دی ورستي جګړو لامل دی بي ځای شو کډوالو وضعیت چې د ژمي پر رسیدو دی د پوینا لډي ورستندو سره مخ دي. متاسفانه دا ریپورت بشپړ وو خو په غږی ثبت نکړل شو مونږ تر ونه رسیدو. دراتون چې ونی لپاره دای دوه ریپورتونه ما ته راستولي و چې ویلې په دې باندې به کار کوي. د یو ریپورت موضوع دا و چې په هلمند کې د معاصري و میاش پوره شو د ټوکو قیمتونه لوړ شوې دي، د خلک په تګ راتګ کې ستونزې لري او همدارنګ د خار محاصري د خلکو روحیات ځپلې دي. او دویم موضوع دا و چې د جګړې لومړی کرخه ته غوښتل چې ولاړ شي او هلته وګوري چې وضعیت څه قرار دی. په ځانګړي توګه د تمرکز په دې و چې له افغان چارواکو یا دفاعي مامورینو وپوښتي چې ولې ځینې سیمې پرته له جګړې په ډېرې اسانۍ سره پرېښوي، خو وسی ولی د بیرتنی ول لپاره بمباری او جګړې کوي. دغه ورسته سوجي وچی متاسفانه نیمګړې پاتې شوې.
ان صاحب مننه له ازادي رادیو سره د الیاس ته د غنو خاطرو ترڅنګ ورسته نقشې څو نیمګړې راپور نه دي چې له بیا کتنې پاتې شوې دي. په هلمند کې په افغانستان کې غنو حکومتي مسولینو او د رسنیو د ملاتړ ټولنو د دې پیښې په ارتباط خبرګونونه اشکاره کړې دي. خاطر پردیس له کابل راپور لري.
ارګ مانی وی په افغانستان کې په خبريالانو حمله د بیان د ازادۍ او د خبريالانو د رساغک د محدودولو هڅه ده. ل ارګ څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له قوله راغلي دي چې تر هغه ګرډلې دغه وړ جنایتونه بریدون په کولو سره د بیان ازادۍ او د خبريالانو رساغک نشي محدودولای، ځکه زموږ د هیوادوالو رسنوي او خبريالانو د قانوني حق دی او د غلاس تراوړنه په ډیرو کوهونو قرباني او تر لاسه شوې ده چې حکومت یې ساتنه پالنه او لاو دي تجمن دی. ل دې رحم حاله د جمهور رئیس وایان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته ویل پر الیاس دای بریټ په حکومت کې ټول چارواکي سخت و دردول.
متاسفانه چې د افغانستان د خلکو دښمنان زمونږ هغه تکړه ځوانان چې د هواد د پاره کار کوي، د ازادي د پاره کار کوي، د خژوند د پاره کار کوي، دوی بریټ لاندې نسی. نو دوی ته د ولسمشر د ادرسه د الیاس کورنایته او د زمونږ رسنۍ کورنایته د تسلیت مراتب وړاندې کوم.
دی وی د افغانستان دښمنان ټولو هغو کسانو ته د دښمنۍ په سترګه ګوري چې د ټولنې روښانه غږ ته انعکاس ورکوي. په هلمند کې د ازادي رادیو سیمایز خبریال محمد الیاس دی د پنځشنبې په ورځ له غرمې مخکې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. اخوا د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم دغه بریټ غندل او د دې پیښې د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه یې کړې. د مصالحې عالي شورا لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په سویل ویډیو لویدیز زون کې د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دایي یو زړور خبريال وو، خو د افغانستان دښمنانو د زړورتیا و نه شوز غملی وی واژه. د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی هم د خاغلی دایي وژنه غندلی او د نوموړي کورنۍ ته د صبر او حوصله غوښتنه کړې ده. که څه هم د یادې پیښې مسؤلیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو د افغانستان د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د دغه برید د غندنې تر څنګ طالبان مسؤل بللی دي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ په کابل کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې وویل د دایي د وژل کېدو عاملین به ونیول شي.
د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله محب د شهید الیاس دایي کورنۍ او د هیواد خبريالانو ته د تسلیت تر څنګ دغه عمل د طالباني تروریزم د اصلي څیرې څرګندوي وباله، چې په قاموس کې د دې هیواد پر هیڅ قشر باندې د رحم په نامه څه نشته. طالبان د خپل جنایت هغې مرحلې ته رسیدلی چې د دې هیواد هر څه او هر څوک یې هدف ګرځولی دي.
خو د طالبانو یو وین زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه پلټنه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د هیواد د دښمنانو کار بللی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون بیا ویلي چې په خبريالانو حمله د بیان پر ازادي حمله ده. له دې ورآخوا په افغانستان کې ګڼو خبريالانو او د خبريالانو د حقونو د خوندیتوب ټولنو دغه حمله غندلې او له افغان حکومت د ښاغلي دایي د وژونکو د نیول کېدو غوښتنه کړې ده. محمد الیاس تیل تیریوي لسیز راهیسې له ازادي راډیو سره له هلمند د خبريال په توګه کار کوي، چې د پنځشنبې په ورځ له غرمې مخکې شاوخوا 9 بجې په مرکز لهکرګاه ښار کې د یو مقناطیسي مین په چاودنه کې ووژل شو. په دې چاودنه کې 3 کسان نور ټپیان شوي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او ګڼو سفارتونو د ازادي راډیو د خبريال الیاس تایی د وژلو پر پیش عکس العمل څرګند کړي. ملالی بشیر راپور لري.
په کابل کې د امریکا د سفارت شارز دافیر راس ویلسن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، زه د ازادي راډیو پر خبريال الیاس تایی وحشیانه حمله په سختو ټکو غندم. دا د رسنیو پر ازادي او بل حمله ده. پر خبريالانو دا حمله باید ژر تر ژره ودرېږي. زه د الیاس تایی کورنۍ او په ازادي راډیو کې د هغه همکارانو ته خپل تسلیت وړاندې کوم. په کابل کې د برتانیې سفارت د پنځشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د الیاس دایی پر وژنه شوک سوي او سخت خواشینی دي. د سفارت په ټویټر کې لیکلی، د الیاس دایی کورنۍ، ملګرو او هغو ټولو کسانو ته چې په دې پیښه کې اغیزمن سوي تسلیت وړاندې کوو. افغان خبريالان باید په آزاد توګه او پرته د هدف ګرځېدو له بیرې خپل کار وکړای سي. دغه سفارت همدارز له افغان حکومت غوښتي چې د دې پیښې په اړه دي تحقیقات وکړي. په کابل کې د جرمني سفارت هم پر خپل ټویټر پاڼه د الیاس دایی پر وژنه د هغه له کورنۍ او ملګرو سره د خواخوږي پیغام خپور کړی دی. دغه سفارت لیکلی، موږ شوک او غمجن یو. د ازادي راډیو پر خبريال الیاس دایی حمله د ډیموکراټیکي ټولنې پر اساس، یعنی مطبوعاتو پر ازادي، یو بل حمله ده. زموږ دعاوې له غمجنو کورنیو سره دي. د جرمني سفارت په خپل پیغام کې دا هم ویلي چې تاوتریخوالی باید ودرېږي او اوس د سولې وخت رارسېدلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما هم په دې اړه پر ټویټر لیکلی چې ملګري ملتونه په هلمند کې پر خبريال الیاس دایی حمله په سختو ټکو غندي. په ټویټ کې زیاته سوي، ټول ملکیان باید خوندي سي. ټول افغانستان آزادو رسنیو ته اړتیا لري، چیرته چې ټول خبريالان خوندي وي او قانون پلي وي. همداراز د کاناډا سفارت هم پر خپل ټویټر پاڼه د الیاس دایی پر مړینه غم شریکي کړي او لیکلي دي، د ازادي راډیو پر خبريال الیاس دایی بوزدلانه حمله غندو او د زړه له کومې خپل تسلیت د هغه کورنۍ او ملګرو ته وړاندې کوو. د کاناډا سفارت زیاته کړي، خبريالان د خلکو ژغ پورته کوي. په افغانستان کې د رسنیو پر ازادي باید جوړ جاړی ونسي. په کابل کې د ډنمارک سفارت هم دا غمیزه د نه منلو وړ بللې ده. دغه سفارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا په افغانستان کې په یو اونۍ کې دوهم خبريال دی چې وژل کیږي. په دې ټویټ کې زیاته سوي چې ډنمارک له افغان رسنیو او مطبوعاتو له ازادۍ سره خپل ملاتړ تکراروي. د ازادي راډیو تکړه خبريال محمد الیاس دایی نن سهار په مرکز لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې وبجل سو. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی.
آزادی خبری مجله اوري.
د کندهار د خبريالانو بنسټونو او د رسنیو استاذيو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس تایی وشل وغندل او په جګړه کې لشکيل خو وغوښتل چې د خبريالانو ژوند ته پام وکړي. صادق رښتینی له کندهار.
من جوع وآمنهم من حوق.
د کندهار خبریالان او درسنی استازي د خپلې ووجل سوي هم مسلکه ایلی استایی روح ته دعا کوي. په کندهار کې د نوی د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤل عبدالسمی غیرتمل د الیاس دایی پر وژل کېدو خواشیني ښکاره کړه.
خبریالان بې وسلې څوک چې هیڅ طرف یې نه دی نیولی، خبریالان هغه څوک چې مې تاسو په جریان کې اچولی یاست، هم یې دولت په جریان کې اچولی دي، هم یې شکیلې غاړې په جریان کې اچولی دي او بیا خبر جوړ کړی دي. متاسفانه بیا هم وژل کېږو.
د کندهار پریس کلب مسؤل جاوید احمد تنبیر د الیاس دایی وژل کېدل د بیان د ازادۍ د مخنیوي او د هلمند د ږغ د چپ کولو په معنا یاد کړ.
شهید الیاس دایی دی خدای وبخشي، هغه په واقعیت سره د هلمند د یو رسا ژغ او هغه تل هڅه کوله چې په هلمند کې د ټولو اړخونو د ملکی کسانو او همدارنګه د په بیلابیلو برخو کې خپل د خلکو ژغ پورته کړي. د الیاس دایی په شهادت سره د هلمند ژغ د خاموشي په معنا دی.
الیاس دایی نن سهار شاوخوا 9 بجې په مرکز لشکرګاه کې د چسپکی ماین په چاودنه کې شهید سو او د مجتبی محمدی په نوم ورور یې ټپي سو.
په روزګان کې خبریالان د الیاس دایی د وشلو پاړه څوي لترین کوټه شریف لا شرافت راپور لري.
نعمت الله فریدی چې په روزګان ولایت کې د ملي راډیو ټلویزیون امیر دی، ازادي راډیو ته ویل چې پر الیاس دایی برید د بیان پر ازادي برید دی.
د هیواد دشمنان هیڅ کله نه غواړي چې د هیواد د خلکو ژغ دی وچات سي، او همدغه د حساب وچ د هلمند ولایت څخه د هلمند د زوریدلو ولس ژغ راپورته کوي.
الیاس دایی په 2003 میلادي کال کې له ازادي راډیو سره دند فایل کړي وو او لوی لسیز څخه زیات په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال په توګه دند مخته یوړه. په روزګان ولایت کې د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول نجیب الله لطیف په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی و جن د خبريالانو لپاره د خطر زنګ وبللی.
دا زموږ جدي غوښتنه ده چې په دې برخه کې که هر څوک لاس لري، دا که هر کړی ده، دا که هر ترهګریزه ډله ده، دا که هر د ولس د ژغ د چپولو هڅون کې ډله ده، حکومت نړیوال او د خبريالانو ملاتړ بنسټونه په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي او د پاتې خبريالانو د ژوند خوندیتوب لپاره د لازم اقدامات وکړي. هغه اقدامات چې ضروري دي او اړین دي.
تر اوسه پورې د دایې د وژنې مسؤلیت کومې ډلې نه دي منلي.
دا ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی د وژلو د پیښې په اړه د یو شمېر رسنیو د استازو او د مدني فعالانو نظر.
عبدالمجید شمیم د افغانستان د ژورنالیستانو دفاع کمیټې مسول، نن په ډیر خوشنۍ باندې چې زموږ د ژورنالیزم د کورنۍ یو وتلی ایواد او ملي ګټو تجمن شخصیت، مسلک ته وفادار شخصیت الیاس دایی د هیواد امن سولې ملي وحدت او د ملي ګټو دښمنانو لخوا په شهادت ورسېده. د افغانستان د ژورنالیستانو دفاع ټولنه دغه برید د ژورنالیزم په ستره کورنۍ باندې برید ګڼي. موږ اندېښنه لرو چې که دا لړۍ دغسې دوام پیدا کړي، افغانستان کې به د خپلواکو رسنیو کمپله ورټوله شي، څوک به په ازادو رسنیو کې کار نه کوي، د بیان ازادي به په مرۍ کې غلي شي.
زه فضل واحد افکاری ما په کونړ کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤل ما. په دایي سه باندې برید دا د پجور پټولو ژورنالیستانو باندې برید دی، دا د بیان په ازادۍ باندې برید دی. موږ وسلوارو طالبانو نه غواړو چې د خبريالانو ژوند ته پاملرنه وکړي، او د افغان دولت نه هم غواړو چې د افغانستان د ژورنالیستانو ژوند خوندي کړي او دوی ته پاملرنه وکړي.
زبیح الله رحیم زایم ننګرهار کې د بی بی سی خبريال. د ملګری او همسنګری الیاس دایی وژل کېدو خبر ډېر ټکان ورکوونکی وو. بده پیښه ده، لزله پیښه پیو. الیاس دایی تیر څو کلونه د یو ښه مسلکي خبریال په توګه ځان ثابت کړی وو. دا ورځې په هیله چې د نور هیوادوالو ترڅنګ د خبریالانو ژوند هم خوندي وي.
ایمل ظاهر په ننګرهار کې یو تن خبریال، متاسفانه چې نن یو ځل بیا د رسنیو په کور غم دی، ویر دی. الیاس دایی هغه خبریال دی چې په سختو شرایطو کې په ناامن سیمونه د هلمندی ولس غږ راپورته کاوه او تر چارواکو کې ورسوه.
حشمت ژمن يم د کونړ یو تن ټولنیز فعال. دایی صاحب خپل مسلک ته ژمنو، خپل خلکو ته ژمنو، خپل خاورې ته ژمنو.
شعیب غروال يم د کونړ اوسیدونکو، افغان دولت نو طالبان نه هیله ده چې د خبريالانو ژوند ته پام وکړي او د دوی ژوند خوندي کړي.
ازادي راډیو په منځني صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو په خبرونه کې په هند کې د افغان کډوالو لستونزو خبرو او تربی خبرتیا وروسته په افغانستان کې د استرالیا د ځواکونو د جنگي جرمونو د ادعا پاړه اوریدل شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
استرالیا په افغانستان کې د خپل پوځیانو د ادعا شویو جنگي جرمونو د څېړنې لپاره یو ځانګړی څارنوال ګماري. صدر اعظم سکاټ موریسن د پنشن بي پورس د نومبر په 12مه په افغانستان کې د خپل ممتاز ځواکونو د کړنو په اړه د یو راپور تر خپرېدو وړاندې خپل هیوادوالو ته چې دا جدي او احتمالاً له جنایت ډکو سرغړونو په اړه تورونه ته دي تدي سترګې په لاروسی دا او جون بش راپور لري.
په 2014 کال کې د استرالیا د دفاعي ځواکونو سرپلټون کې د 2015 او 2014 کلونو ترمنځ د ناقانونو وژنو او د وسلوالو شخړو قانون نه د نورو احتمالي سرغړونو په اړه یو څلور کلن پلټنه پیل کړه. دا پلټنه د استرالیایي رسنیو او افشا کوونکو لخوا د ولسی افغانانو او بی وسلې بندیانو د وژنې په اړه د تورونو له پوره کېدو وروسته پیل شوه. په دې کې د یو بندي ویشتنه چې په هلیکوپټر کې ځای خالی شي او د یوې چاپی پر مهال د یو شپږ کلن ماشوم وژنه هم راځي. د دې کال لومړیو کې سرپلټون کې 55 جلا جلا بالقوه موارد په نخ کړی وو چې ډیرې یې د بی وسلې وګړو او یا هغه چا د ناقانونه وژنو په اړه وو چې نورې وسله غورځولې و. صدر اعظم موریسن ویل چې د سرپلټون کې د مندونو یو لنډه شوې بڼه به په څو ورځو کې راووځي. صدر اعظم د خپل اعلان په ترڅ کې ویل د تورونو جدي ماهیت او د سرغړونو جنايي احتمال ته په پام سره په پلټنه کې راپورته شوې مسلې باید وارزول شي او پلټل شي او کله چې تورونه مستند شول د قضایي پریکړې لپاره محکمې ته وړاندې شي. د دې لپاره چې دا چاره بشپړ کړی شي حکومت د ځانګړي پلټون کې اداره رامنځته کوي. په یو اقدام کې چې خایي مخه د نړیوال جنايي محکمې لخوا ل اقدام نشغورې دلوي صدر اعظم ویل ک پوزیان رسمي تورن شول د استرالیا د عدلي سیستم لمخه به ورسره چلند کیږي. د استرالیا نږدې 40,000 عسکرو په امریکا کې د 2000 کال تر هغریزو بریدونو راهیسه ل امریکایي او نورو متحدو ځواکونو سره یو ځای په افغانستان کې دندې تر سره کړې دي. صدر اعظم ویل یو لړ بوګنون کې کارونه شوې دي خو نه شوای کېده چې دې ته په پام سره دا کړنې هر هغه چاته چې عسکري دریشي یا غوسته منسوب کړو او کدا کار وشي دا به بیخي بی عدالتي وي. هغه زیاته کړه مونږ ټول باید خپل دفاعي ځواکونو ته ژور درناوی ولرو خو ورسره مونږ باید عدالت هم په ګډه درناوی وکړو. د هغه په وینا دا د دوه معیارونو د سمې سمبالونې موضوع ده چې فکر کوم مونږ په استرالیا کې لرو. د جنگي جرمونو دا تورونه لومړی ځل په 2015 کال کې هغه مهال په ډاګه شول چې د استرالیا خبری شبکې ای بی سی په افغانستان کې د ځانګړو عملیاتو پټ اسناد چې پکې د پوځیانو لخوا د بی وسلې افغان نارینه او کوچنیانو وژنه هم راتله برسېره کړل. په خبرګون کې د استرالیا پولیسو د ای بی سی شبکې په اړه پلټنې پیل کړې چې په هغه هیواد کې افغان دوسیه بولي. خو خبریالان دانیل اوک او سام کلارک په پای کې محاکمه نشول.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په هند کې شمیر افغان کډوالو د کډوالۍ په برخه کې د ستونزو له امله پرلت وهلې. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د دوسیو څېړلې کلونه وخت نیسي خو په اخره کې ورته درته جواب وایي. فیروزه اسیسی راپور لري.
د هند په پلازمینه نوی دیلی کې سلګونو افغان کډوالو له دوا ورځو راپدې خو د تحسن خیمه لګولې او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان د عالی کمشنری نغښتنه کوي چې ستونزو ته رسیدنه وسی. په نوی دیلی کې د افغان کډوالو د انسجام کمیټې مشر احمد ضیا غنی د پنځمې په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
هغه ناستې مو چې له یو ان ایچ سی آر سره درلودې تلې د افغان کډوالو له حقونو اوګه شکړې. د کور کرایه، روغتیایی اسانتیاوی او نور مسائل نه دی برابر کړي. هغه کارتونه چې مونږ ته راکړي په کې لیکل شوی دي چې مونږ د یو ان ایچ سی آر ملاتړ لرو خو په عمل کې داسې څه نشته. داسې دوسیه همشته چې څېړلو یې 15-30 کلونو وخت نیولای دی.
د ښاغلي غنی په خبره د ماشومانو لپاره د زده کړو زمینه برابر نه ده او د کار کولو حق هم نه لري. لدی سره په نوې دهلی کې کډوال اسما کاکړ وای چې په هند کې د کډوالو د دوسیو څېړل ډیر ورودی او ستونزې زیاتې دي.
چه افغان مهاجرینو کیسونو ته هیڅ پاملرنه نه کوي، د ریفیوجی په صفت منل هم ډیر وخت نیسي. حتی داسې کیسونه هم شته چې تر لسو کلونو نه دي قبول شوي، دریم هیواد هم نه لیږي مونږ. او حتی دا چې څلور پنځه کاله وروسته چې غواړي انټرویو ته، هغه وخت ورته وایي چې ستاسو کیس رد شوی دی یا تړل شوی دی، چې دا ډیر ستونزمنه ده.
که هم تر اوسه په دې اړه رسمي شمیرې نه دي ترلاسه سوي، خو د غیر رسمي شمیرو له مخې دا مهال له 15,000 زیات افغان کډوال په هند کې ډیره دي.
له همدې راپور سره دا خبري مجله سرته ورسیده. له اوریدونکو چې سمسونه راسته ولې بخښنه غواړم، وخت اجازه نه راکوي. ګڼې سمسونه د الیاس دایي پر مارک د خوشینی په ارتباط را رسیدلې دي. په بل خبري مجله کې آرش همایون له تاسو سره دی.